درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د روان 2025 کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له آزادۍ د سرغړونې لږ تر لږه 140 موارد ثبت کړي دي. د مرکز نن پر خپله ویب پاڼه په یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې دا د تیر کال د همدې مودې پرتله شاوخوا 45% زیاتې دي. بیان په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو له لوري د لږ تر لږه 9 خبریالانو نیول چې ډیری یې له بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ له وجې د طالبانو پر ضد په تبلیغاتو تورن شوي، د رسنیو او خبریالانو پر حقونو د تیری د مهم مثال په توګه یاد کړي دي. په دې ډله خبریالانو کې ځینې یې له 2 ساعتونو نیولې تر 2 ورځو پورې په موقت ډول او ځینې نور د 2 میاشتو لپاره په بند کې ساتل شوي دي. طالبانو د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو یو لړ محدودیتونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو پراخ غبرګونونه یې پارولې دي. د طالبانو حکومت پر ایران ژغ کړی چې د افغان کډوالو په ایستلو کې دي له تدریج او زغمه کار واخلي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخون په یو بیان کې له ایران د افغان کډوالو ایستل د ایرانی چارواکو خپل پریکړه بللې، خو وايي د ایرانی لوري تل غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې د تدریج عزت او شګاوندیتوب اصل ته پام وکړي، څو د هغه په وینا هم د کډوالو حقونه خوندي وي او هم هیواد ته د ستنیدونکو کډوالو مدیریت په ښه ډول وشي. ملا حسن ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال دي د هغو د حقونو له نقص او سپکاوي ډډه وشي او کډوالو ته دي په ایران کې د هغو د شتمنیو او کاروبارونو د تصفیه شرایط برابر شي. د طالبانو د حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت د روان کال د حج د مراسمو پر مهال د 13 حاجیانو د مړینې خبر ورکوي. د وزارت د پنجشنبه په ورځ له سعودي عربستانه د افغان حاجیانو د ستنېدو د بهیر په پای کې وویل سږ کال 13 تنه افغان حاجیان د ډیر عمر، ناروغیو یا ترافیکي پیښو په نتیجه کې مړه شوي دي. افغانستان او قزاقستان پرون پنجشنبه د هرات د تورغونډۍ د ریل لارې د رغونې موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا پرون په یو بیان کې وویل چې دا پروژه به د 1500 میلیون ډالر په لګښت ورغول شي. د بیان لمخې د موافقه چې دواړو خواو مهمه بللې، د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د قزاقستان د مرستیال صدر اعظم او باندنیو چارو د وزیر مراد نور تلیو د کتنې په مهال په کابل کې لاسلیک شو. پاکستانی چارواکي وايي د هغو 9 مسافرو جسدونه ترلاسه کړي چې وسلوالو په بلوچستاني ایالت کې له یو بس څخه یرغمل کړي وو. یو حکومتي چارواکي نوید علم وویل چې د دې کسانو په مرمیو ویشتل شوي مړي تیر شپه په څیرمه غرونو کې وموندل شول. او یو ایالتي ویان شاهد رند وویل چې دا مسافر پرون له یو بس څخه یرغمل شول. شاغل رند زیاته کړې چې د پیښې قربانیانو په ناامن بلوچستان کې د کارګرانو په توګه کار کوو او په پنجاب کې خپل کورونو ته روانو. د دې وژنې پړه کومې ډلې په غاړه نه راخیستي. او د امریکا د باندنیو چارو وزارت رسما خپل یو شمېر کارکونکو ته ویلي چې هغوی ته به ډیر ژر له دندو د لرې کېدو مکتوبونه واستول شي. دا د ولسمشر ډونلډ ترامپ د هغه اقدام یو برخه ده چې غواړي د دولتي ادارو د کارکونکو شمیر کم کاندي. د مدیریت او سرچینو په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت موین مایکل ریګاس پرون په یو بیان کې وویل چې د دې وزارت یو شمیر کارکونکو به ډیر ژر د خپلو دندو د پای ته رسیدو مکتوبونه ترلاسه کړي. بیان د شاغل ریګاس له قوله زیاتوي چې دا وزارت به په نږدې راتلونکو کې له هغو کسانو سره چې له دې اقداماتو څخه اغیزمند کیږي تماس ونیسي.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه ته راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. له ایرانه د افغان کډوالو د استلو بهیر په دراز کې روان دی. له پاکستان خو د 2023 کال په منی کې د ټولو افغانانو د استلو پریکړه وشوه. په داسې حال کې چې افغانستان په اوسني حالت کې د دومره ډیرو کډوالو د منلو ظرفیت او توان نه لري، په یو ځل هیواد ته د دومره ډیرو کډوالو ستنولو اندېښنې پرولې دي. له بلې خوا له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو له اړخه اندېښنې پر ځای پاتې وي چې اوس په تاجکستان کې د افغانانو د ځورولو لړۍ هم پیل شوې ده. د ځینو راپورونو له مخې په تاجکستان کې ډیره افغان کډوال له تازه ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم په دې اړه کومه رسمي خبرتیا تر اوسه نه ده خبره شوې، خو په تاجکستان کې ډیره یو شمیر افغان کډوال وایي چې د مسؤولو ادارو لخوا کسان د دوی کورونو ته راځي او خبرداري ورکوي چې له دې هیواده ووزي. دا هم په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبریالي راپور.
په تاجکستان کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا ورته په شفایي ډول خبرداري ورکړل شوې چې د 15 ورځو دننه باید له دغه هیواده ووزي. له دوی څخه یو چې وینو غوښتل د موضوع د اساسیت لامل یې نوم پر راپور کې چې د غږ د بدلولو په شرط د جاشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، سره له دې چې قانوني اسناد لري خو یو ورځ مخکې د تاجکستان امنیت اړوند کسان د دوی کور ته ورغلي او ورته ویلي چې باید هیواد پرېږدي. دا وایي زموږ د کورونو دروازو ته د امنیت خلک راځي، وای ووزئ، که تر 15 ورځو نه ووزئ قانوني چلند به درسره وشي هیڅ معلوم نه دی. دا خبره رسمي نه ده اعلان کړې. دلته خو ټول اسناد لري او ناقانونه نشي راتللی، ټول ثبت دي. ډیر کسان مقصد هیواد ته د انتقال انتظار باسي. صورت یې هغه افغان کډواله ده چې دوه میاشتې مخکې په تاجکستان کې تر 4 کلنې استوګنې وروسته کاناډا ته لیږدول شوې. د ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ غړي لا هم په تاجکستان کې دي او په تمه دي چې د کیس پړاوونه بشپړ شي. خو په خبره د کورنۍ نارینه غړي په دې وروستیو کې سره له دې چې قانوني اسناد لرل افغانستان ته شړل شوې دي.
مردهای خانواده دیپورت شدند در حالی که اطفال
دوایی د کورنۍ نارینه مو ویستل شول، حال دا چې ښځې ماشومان سپین سرې او سپین ګیری لا هم پاتې دي. د کورنۍ نارینه غړي مو چې ځوانان ول، له کار ځایه یې له کوم دلیل پرته ونیول، سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل، هیڅ جرم یې نه وکړی پرته له دې چې له کورنۍ سره تماس ونیسي، له پولې یې واړول. دا یو ډیر وحشتناک حالت دی. لطفا په دې برخه کې یو څه وکړئ. د تاجکستان حکومت په دوشنبه کې د افغانستان سفارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې یوې معتبرې رسمي سرچینې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو کمیټې یو مسؤول ته منسوب غږیز پیغام ازادي راډیو سره شریک کړی چې پکې ویلي، د چهارشنبه په ورځ د دغه کمیټې مسؤولان د تاجکستان ملي امنیت ریاست ته غوښتل شوي او ورته ویل شوي چې له نن ورځې څخه دې ټول افغان کډوالو ته وویل شي چې 15 ورځو کې د هیواد پرېږدي. دغه پیغام کې چې د افغان کډوالو په واتساپ ګروپ کې هم خپور شوی، دا شخص له کډوالو غواړي چې ژر تر ژره خپلې توکي ټول کړي او د وټلو چمتووالی ونیسي، کنه نو له سخت چلند سره به مخ شي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مخکې ویلي و چې تاجکستان د روان کال د خبرګولې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې 48 افغان کډوال د شیرخان بندر له لارې اخراج کړي دي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي و چې له دې ډلې شپږ دشتنو د تاجکستان د اقامت اسناد لرل، 12 نور د قانوني پاسپورت او ویزې درلودونکي ول او د دغه جبري اخراج څرګند دلیل هم نه ښودل شوی. تاجکستان د افغانستان ګاونډي هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوریت سم تر سقوط وروسته زرګونه افغانانو لکه خبریالانو د مدني ټولنې فعالانو او پخواني دولتي کارکوونکو ورته پناه یووړه. د ملګرو ملتونو د 2013 کال د وروستیو شمیرو له مخې په تاجکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو شمیر شاوخوا 100 تنه ښودل شوی. ویل کېږي چې ډېری لا هم مقصد هیواد ته د انتقال په تمه دي. افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا د رسمي معلوماتو نشتوالی او وضاحت دوی ډېر اندېښمن کړي او نه پوهېږي چې برخلیک به یې څه شي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو استولو لړۍ چټکه شوې او هر ورځ په زرګونه کسان افغانستان ته ستنېږي.
پر راپور کې مو واوریدل چې په تاجکستان کې ډیره یو شمیر افغان کډوال وي. د مسؤولو ادارو کسان د دوی کورونو ته ورځي او خبرداري ورکوي چې له دې هیواده اوزي. د ازادۍ په څپو کې په نننۍ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې آیا په یو ځل ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د افغانستان د ګاونډیانو پریکړه تصادفي ده او کلیو بل سره ارتباط لري او آیا په تاجکستان کې له افغانانو سره ناوړه چلند د روسي له خوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې له مسلې سره تړلې ده کنه؟ پر دې به هم خبري وکړو چې ولې له افغانانو سره داسې چلند کیږي. آیا په افغانانو کې په نورو ټولنو کې د ادغام توان کمزوری دی؟ د دې خبرونه میلمانه دي د بشري حقوقو فعال نسرین شیرزاد او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالې د نړیوال سازمان د عامه اړیکو په خوانی مسؤل نصیر احمد حیدرزی. قدر منوریدونکو، که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ وي، نو د ازادي رادیو د واتس اپ په شمیره زنګ ووهئ، خپل نظر واوروئ او د خبرونې له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 40 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 023 00 8 11 11. قدر من اوریدون کو د خبرونی میلمنو ته خراغلاست وایم. لمړی د خغلی نصیر احمد حیدرزی نه غواړم لمړی پښتنه وکړم. حیدرزی صاحب، ستاسو په نظر آیا د سیمه د هیوادونو ترمنځ د افغان کډوالو د سلو په مسله کې کومه همغږي شته که دا وضعیت تصادفي هم داسې راغلی په یو وخت کې؟
مننه کوم تاسو ته او ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته هم در از په پنل کې موجود میلمانه ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. تکل صاحب، تاسو د پښتنې په جواب کې باید وایم چې د افغان کډوالو راستنېدل افغانستان ته او په مشخص ډول باندې د ایران او د افغانستان په غیر ارادي شکل باندې یا غیر توطلب شکل باندې چې مرتسې د اخراج کلمه هم ورته کارو، لبد مرغه په داسې یو وخت کې چې هم د ایران نه موږ د دې لړۍ شاهدان یو هم د پاکستان نه، زه فکر کوم چې د دې سره سره چې آیا دا یو د همغږۍ په پترت کې دا کار تر سره کیږي یا په انفرادي شکل باندې، په هغه به زه په دې بحث ونه کړم ځکه چې دا د دې هیوادونو د مقاماتو سیاستونه دي چې په مختلفو ادوارو کې په عکس العملي شکل باندې رامنځته کیږي. اما هغه څه چې مهمه دي دا دي چې د پاکستان نه دا لړۍ د اکتوبر یعنی د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې نه راپدې خو چې هلته د انتخاباتو لړۍ هم
روانوي او تیر حکومت یو تاسې ایدرزه سبب به فکر کوم د نوومبر 3 مو او بخې د 2023 کال کڅ څنګه چې تاسو ویلې د 2023
اکتوبر کې د لړۍ شروع
شو. بله سبب
دقیقه دا دغه لړۍ یو څه سرعت ومند، اما دا لړۍ ابتدا غ داخلي سیاستونه او د انتخاباتو په لړ کې د اکتوبر په میاشت کې د 2023 کال دا میزان د کډوالو د افغان کډوالو د ریستلو او د زورول او زور زیاتۍ دا مسایل موږ ولیدل. همدارس په ایران کې د تیر کال نه په دی خوا دا لړۍ شروع وه، او زه فکر کوم چې تر ټولو مهم موضوع دا ده چې کډوالۍ خپل یو بشري بحث ده، اما بشري بحث متاسفانه چې لکه څنګه نړیوال سازمانونه په دې باندې تاکید لري دا خپل یو بشري بحث نه باید د سیاسي مسایلو سره خلط شي. متاسفانه چې داسې کیږي، نه تنها دا چې د موږ په منطقه کې یا ګاونډي هیوادونو کې دا موضوع مطرح ده، نورو هیوادونو کې هم لبده مرغه د کډوالۍ د بحث نه سیاسي استفاده کیږي. نو کله چې بشري موضوع یا مشخصا کډوالۍ په سیاسي بڼه یعنی وکارول سي د دوه مسایلو متاثر سیاستونه رامنځته کیږي. اول دا چې داخلي سیاستونه د چی شي اقتضا لري. که موږ تاسې یو څه ورننوځو د ایران وضعیت وګورو او همداراز د پاکستان داخلي سیاست ته توجه وکړو، دوه شي ته موږ متوجه کیږو. اول دا چې امنیتی مسائل دوی عنوان کوي چې د امنیتي مسایلو له کبله ځکه چې افغان کډوال هم په ایران کې او هم په پاکستان کې په ګڼ شمیر باندې هلته خلک موجود دي، نو اکثرا د اسناد د نه درلودلو له کبله دوی په غاسی پزیره کټګوري کې راځي چې هر سیاست دوی ونیسي د کډوالو د اخراج په باب کې، نو تر ټولو متاثره او غاسی پزیره کټګوري طبقه هغه کسان دي چې اسناد نه لري. او دوه موضوع چې موږ ورته متوجه کیږو، هغه داخلي اقتصادي وضعیت ده. که تاسو په ایران کې وګورئ، مثلا کار ټول د افغانانو په لاس کې ده، همدارس د پاکستان اکثرا دغه د مټ پلاستیک کارونه کیږي، یعنی شاقه کارونه ټول افغانان کوي. نو دا په دې معنا ده چې یو لوی بدیل ګرځېدلی د محلي بشري نیرو ته.
حیدر زای صاحب، داسې نه ده چې په دې هیوادونو کې په خپل هم د کار همدغه ځواک نه لري؟ یعنی دا د مټو کار چې تاسو یادونه کوي، دا په دې هیوادونو کې اوس څوک هغه کار نه کوي او یوازې افغانان دي چې دا کارونه کوي؟
دا 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 موضوع به تر وخت تر حد پورې تر کچې پورې مستاق ولري، اما دا ناممکنه خبره ده چې په یو هیواد کې دغه بشري نیرو موجود نه وي. او شرایط د کار فرق کوي، په کوم شرایطو کې چې افغانان کار کوي، په هغه شرایطو کې خپل د ایران اتباع یا د پاکستان اتباع آماده نه دي. په سختو شرایطو کې افغانان هلته کار کوي، په کم مزد باندې هلته افغانان کار کوي، نو دې شرایطو ته محلي خلک غاړه نږدي، نو د دوی توقعات لوړ دي. دا خپل یو کړکیچ رامنځته کوي او دوی بیا خپل حکومتونو باندې فشارونه اچوي په مختلف اشکالو باندې. بل موضوع چې ډیر مهم ده تکلسب، هغه نړیوال سیاست او منطقي سیاست ده. ما د تاسو د پروګرام په لړ کې د تاجکستان بحث واورېدو چې په دې اواخرو کې او نه چندان لري، بلکې د یو هفتې په ترڅ کې موږ د دوی په سیاست کې دا برخورد وینو. حالانکه مثلا د په افغانستان کې د موجود حکومت په رسمیت باندې د پیژندنې بحث چې د روسیې لخوا مطرح سو په تیر غونې کې، همدارس د روسیې تر سیوري لاندې بعضي منځنۍ آسیایي هیوادونه سیدي لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، دا هیوادونه د امنیتی بلاک په حساب باندې د روسیې د خارجي سیاست او د امنیتی تدابیرو تر هغه لاندې دي. متاسفانه موږ تاسې د تیر اونۍ په تیرېدو سره چې کله دا رسمیت وپیژندل سو، روسیې بیا د نړیوالو مسایلو په مطرح کولو کې مختلف دریز درلودو، که مشخصا درته ووایم د محکمې د نړیوال جرمي محکمې لخوا چې دغه اخیرنۍ ابلاغیه صادر سو، په دې کې مثلا د روسیې خارجي وزارت نظر وړاندې کړو چې دا دوه ګونی چلند دی، ځکه چې دوی د افغانستان موجود حکومت دوی په رسمیت وپیژندو او نړیوال هغه ته مختلف هغه کوي. نو تاجکستان هم ګوندي د روسیې د سیاست د تعقیب په حساب باندې چې مخکې دوی د موجود حکومت په افغانستان کې د موجود حکومت د مخالفینو کړیو کوربه وو، نو دوی زه فکر کوم چې یو سیاسي معنا ورده چې غواړي موجود حکومت په افغانستان کې
داسې کړي. فکر کوي حیدر زه صاحب چې تاجکستان به د همدغو حقایقو پرانا کې چې تاسو د اوس بحث پی وکاو خپل سیاست دومره بدل کړي چې مثلا د طالبانو له حکومت سره خپل اړیکې عادي کړي؟
نړیوال سیاست داسې یو بحث دی تکل صاحب چې هغه خپل منافع ته ګوري، او تاجکستان خپل ذات کې داسې یو هیواد نه دی چې په مستقل شکل باندې تصمیم ونیولی سي. نو د روسیې په نوي موقف کې هغه خپل آینده لټوي، نو زه یقین په دې لرم چې د روسیې د موقف په اساس باندې دوی خپل دغه دریز بدل کړی ده. تاسو به دې شاهدان وایي چې د موجود حکومت په افغانستان کې د موجود حکومت هغه مخالف کړی چې په تاجکستان کې موجود وي، دغه حمایت کیدو او مرتب دغه د سفرونو تسهیل کیدو. نو زه فکر کوم چې په دې تغییر د سیاست سره چې افغان کډوالي استل، نو تبه نه کسان چې اسی پذیره دي هغه په اول کټګوري کې وي. دا غیر مستقیم یا مستقیم هغه پیغام دی د هغه کسان لپاره چې د موجود حکومت یا مخالفت کوي، او همدارس د دې سره سره چې دوی دغه پیغام ورکول غواړي، په داخل کې هم دوی غواړي هغه امنیتی تدابیر سیلری. مثلا په ایران کې مشتاسي ولې دل چې په دې اخر کې دا موضوع انوانس ولا چې د افغان کډوالو په منځ کې د سیاناسر موجود و چې د اسرائیل لپاره کار کوي. متاسفانه وګوري چې بیا هم د کډوالو د وضعیت سیاسي ګټه پورته سوله، حالان کې حقایق بیا د دې ښکارندوی و چې خپل ایرانی اتباع چې په دې مسایلو کې دخیل و نه افغانان. متاسفانه په ایران کې هم په تاجکستان کې دغه نقطه په تبه اشاره وکم چې په تاجکستان کې هم دوی کوشش کوي چې دغه سي مواردونه مخنیوي وسی او هغه افغانان چې هلته مثلا دیغو هویت په لازم شکل باندې تثبیت نه ده، دیغو بیکګراوند چک سوی نه ده، نو دوی دغه اسانه غنی چې دوی برته وطن ته ستانه کې تر دې چې دوی هغه ټول اسناد وسپړي چې دوی څوک دی په چا کوم ګروپ پورې اړه لري، نو دا به ډیر ورته ساده او بسیط وي چې دوی برته افغانستان ته راستانه کې خپل امنیت تامین کړي.
مننه حیدر زای صاحب، وړاندې په خبرونه کې بیا هم له تاسو سره په همدغه مسله باندې خبرو ته دوام ورکو. اوس له میرمن شیرزاد ته ورزم غواړم، د پښتنه ترې وکړم چې میرمن شیرزاد د دومره ورځې د څو کال چې د افغان کډوالو د استلو د جبري استلو مسلې زور اخیستې، بیا بیا تقریبا درې کال وشول په دې کې خبرې کیږي او د افغان کډوالو د بشري حقوقو مسله یادېږي، تر اوسه پورې هیڅ راز اقدام نه دی شوی. د دې علت دا ده چې په افغانستان کې یو منظم جریان نشته چې د افغان کډوالو د بشري حقوقو د وضعیت په دفاع کې ودرېږي. یي پښتنه وکي ک لکه څنګه چې حیدر زای صاحب وایي وضعیت د دنیا بدل شوی، د سیمې وضعیت بدل شوی، تاسو د موضوع ته څنګه ګورئ؟
ډیره مننه تکل سي پلم د سر کې سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول درنو او دیدونکو ته او احمد سي ته ټول ته پریخته هم چې ډیره موده کې دغه مسله روانه ده او بشري حقوقو په دې برخه کې اصلا هیڅ کار هم نه کوي، ځکه دلته یوازې د ماجرینو مسله کې د ښځو ماشومانو اته سپینګیرو پرته له دې چې د دوی فردي وضعیت وڅېړل شي چې آیا دوی د بیرته تګ هېواد ته بیرته د تګ توان لري، هلته دوی آیا مناسب ژوند بیرته ترلاسه کولی شي، دوی هلته سرپناه لري او کنی لري، دا ټول هغه شرایط دي چې افغانان ورسره مخ دي او ټول دنیا او بشري حقوقو چپه خلې. یوه لاتې دا دي چې په افغانستان کې داسې یو حکومت نشته دی چې هغه په رسمیت پیژندل شوی وي او په نوم دي سره به افغانستان کې داسې یو حکومت جوړ شي چې د ټول ګاونډي هیوادونو لخوانه او د اروپایي ټولنې لخوانه رسمیت وباندې پیژندل شي، د نړیوال هیوادو ټولنې غړي ټوب ولري، نو په هغه صورت کې کولی شي چې دغه د ماجنونو وضعیت په پوره ډول وڅېړل شي، ځکه کچېری نن دا کار نه کیږي نو سبا دغه کارونه دا د ماجنونو د ستړو لړۍ پیل کیږي، لکه څنګه چې اوس په شدت سره دا لړۍ روان د ایران او پاکستان څخه، خصوصا په ځانګړې توګه له ایران څخه چې د ایران او اسرائیلو له دولس ورځنۍ جنگ څخه راپدې خو دا لړۍ ډیره په شدت سره روانه ده. نو کله چې په افغانستان کې یو وضعیت وڅېړل شي، افغانستان حکومت یو داسې حکومت وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني، د نړیوالې ټولنې غړیتوب د ملګرو ملتونو غړی شي، نو بیا د هیوادونو سره خبرې وشي، تعامل پکې وشي چې ماجرینو او سیاسي جوړښت مهم دی په دې برخه کې چې دا لړۍ باید وپیژنل شي. خو بدبختانه چې کله چې افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي عمومي ستونزې، یعنی د عمومي ناستو کې غړیتوب ونه لري، نو هیڅ کله هم د ماجرینو وضعیت نه څېړل کیږي. په ټوله کې ټول افغان وګړي به په هر ځای کې دي، نه یوازې دا چې په افغانستان، په ایران کې او یا هم پاکستان کې او یا دا چې اوس تازه تاجکستان دغه مسله رابرسیره کړي ده او لاسونه رابر وهلي چې آتا له تاجکستان څخه هم باید دغه ماجرینو وځي، دا لړۍ به هم دغه روانې وي او هیڅوک هم د دغه ماجرینو در یوازې په دغه اعلامیه چې دوی صادروي چې دغه د بشري حقوقو نقض دی، په دې باندې دا هیڅ درد ماجرینو نه دوا کیږي.
میرمن شیرزاد، د راپور کې مو څنګه چې واوریدل د تاجکستان حکومت رسمن په دې برخه کې څه نه دی ویلي، د چارواکو لخوا هم او د امنیتي ادارو لخوا هم څه نه دی ویل شوی او په خپل دغه افغان کډوالو ته هم رسمي اعلامیه نه دا ورکړل شوی چې او زیل د هیواد یا مثلا ستاسو تاجکستان نور نه غواړي ستاسو قربتوب وکړي، د دې لاته د دې پټې پڅه
لکه څنګه چې مخکې ستاسو میلمه هم ورته اشاره وکړله، دا ټول د روسیې د سیاست لکه مورځ چې روسیې هېواد د افغان حکومت په رسمیت وپېژندلو، د طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شو، نو تاجکستان هم اوس لاسونه رابډ وهلي دي په دغه برخه کې. ډېری ماجینونو موږ او تاسو یو ورو په رپورټونو کې په سایټونو کې ګورو چې دوی د دوی کورنۍ ته، د دوی د کورنۍ داسې غړي دي چې نور هېوادونو ته تللي دي، حتی ځوانان یا هم د دوی سپینګیري په کورونو کې پاتې دي، یا هم ښځینه چې د دوی کارونو ته مراحل دي، دوی ته د امنیت تاجکستان د امنیتي ځواکونو یا امنیتي بنسټونو څخه داسې لمیخ پرې شوي چې دوی باید دا کورونه پرېږدي، دوی باید تاجکستان پرېږدي او خپل هېواد ته ستانه شي. نو زما په نظر هم له هغه وخته چې دوی روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی، نو تاجکستان هم واقعا دغه کار ته مخه کړي او دا تصادفي نه شي کېدلی.
سوال دا دی چې دوی د طالبانو له حکومت نه ویره لري یا د افغانانو نه ویره لري، له ناامنۍ نه ویره لري، څه دلیل دی چې دا موضوع همداسې پټه ساتي؟
دا د دوی بهرنی سیاست دی. دوی د تل لا افغانستان افغانان تل د سیاسي ګټو قرباني دي، د نورو هیوادونو لکه د پاکستان، لکه د ایران، لکه د دو کني تاجکستان هیڅ کلرم افغانستان څخه هیڅ هیواد ته هم موږ او تاسو د دې شاید چې هیڅ هیواد ته هم یو غاښ نشي کېدلی افغانستان. هیڅ دوی په پاتیرو کې ویل چې دا ایش امریکا ته غاښ دی، حال دا چې اوس امریکا همداسې ناسته ده، لاسرزنی اصلان په دې برخه کې هیڅ نه وایي، یعنی اوس غږ نه پورته کوي چې موږ ته افغانستان غاښ دی. امریکا په پاتیرو کې دا ادعا کوله چې افغانستان لوی خطر دی سیمې ته او نړۍ ته، حال دا چې هیڅ هم دغه مسله نه ده څرګنده شوې. دا چې اوس دوی په یوه پلمه او په بله پلمه باندې افغانان رانیسي چې ګویا دوی د بهرنیو استخباراتي کړیو لپاره کار کوي، دوی د ایران یا د تاجکستان یا د پاکستان یا نور هېوادونو سره مثلا د دوی امنیت ګواښ پېښوي، د ترګرو کړیو سره لاس لري، خو تر اوسه د دوی فردي وضعیت نه دی څېړل شوی. هیڅ یو افغان تر اوسه دوی د دوی افغان دوسیه نه دی څېړلی، هیڅ یو افغان تر اوسه داسې نه دی پیدا شوی چې واقعا په دغه برخه کې لاس درلودلی وي او دوی وایي چې دوی د دوی هېوادونو ته ګواښ کېدلی شي. نو دا یوه معلوم مسله ده چې افغانان تل د نورو هېوادونو د سیاسي ګټو قرباني دي. یعنی په اوس وخت کې د کار یوه ډېره قوي قوت افغانان د ایران لپاره، له پاکستان لپاره هغه کارونه چې د دوی ځوانان ته وروسته نشي ترسره کولی، همدغه افغاني کارګران دي چې ترسره کوي، همدغه افغان ځواک دی چې دوی له څخه د کار د قوی په توګه ترې کار اخلي، او نن له دغسې وهاله سره مخ دي چې د دوی څخه هلته د دوی سرمایا، د دوی کورنۍ، حتی د دوی کورنۍ غړي په جریان کې نه وي، دوی لاس نیول کېږي او دوی له سرحد څخه را اړول کېږي.
بله، یو بل خبره دام ده چې هغه افغانان چې بهر ته تللی دي، دغه درې هیوادونو ته، پاکستان ته، ایران ته او تاجکستان ته، البته په نور هیوادونو کې هم یو شمیر افغانان ګډ وډ خواره واره پراته دي، مثلا په هند کې شته افغانان، افغان کډوال په ترکمنستان کې شته، په ځینو نور هیوادونو کې قرغیزستان کې شته، او په قزاقستان او روسیا او نور هیوادونو کې هم شته خواره واره پراته دي افغانان. مګر هغه د مشترک ټکی د دوی په دغه رایستلو کې د اوس دغه ځل چې تقریبا همزمانه پیښیږي، مشترک ټکی څه دی پکې؟ سیمایز نامنی د لکه څنګه چې مخکې حیدرزی صاحب یادونه وکړه، یا شرایط دی دغه تاریخي موقعیت او شیبه ده چې د موږ ژوند پکې کوو، ستاسو له نظره علت څه دی؟ کلاند ځواب راکړي چې بیا یو اوریدونکي ته هم ورزو چې اوریدونکي په انتظار دي.
زما په نظر په ټوله کې د دوی خپله اقتصادي او امنیتي وضعیت دی. که ایران ته اشاره وکړو، ایران کې ډېری ځوانان دي بیکار دي، اوس په یو ډول ایران حکومت غواړي چې خپل ایراني ځوانان ته وښيي چې ګویا که دغه افغانان په ایران کې 80% ځوانان بیکار ګرځي، اوس دوی د افغانانو په ایستلو سره غواړي چې دغه خپلو ځوانانو ته دا ثابته کړي چې ګویا دغه افغانان که موږ له دې ځای څخه وباسو، تاسو ته به دغه د کار زمینه دلته برابر شي. بل هیڅ خبره نشي کېدلی، ځکه چې تاسو څنګه چې ورته اشاره وکړه، په ټولو هېوادونو کې افغانان په هندوستان کې شته دي افغان وګړي، ولې هیڅ کله داسې یو چلند ورسره نه دی شوی لکه اوس چې تازه په ایران او په پاکستان کې ورسره. دا دواړه هېوادونه په اوس وخت کې د اقتصادي او امنیتي لامل له وجې، ځکه د دوی اقتصادي او امنیتي وضعیت خراب دی، دوی پړه پر افغانانو باندې وراچوي.
ډیره زیاته مننه. په خبرونه کې زمونږ اوریدونکو هم رابولو چې راشي خبري وکي، دا اوس یو اوریدونکو په لاین کې لرو، فکر کوم دوه اوریدونکو لرو. مهرباني وکي د ازادۍ رادیو د ازادۍ پڅپو کې پروګرام د لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خپل نظر یا پوښتنه کوي. لری وای وای
قربان